تان توافق شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. اند صاحب خوش آمدید.
دیر از یاد همانن از ستار فروغ قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که در سحر اتبجه شوی. دا امریکایی چارواکو او طالبانو ترمنز د خبرو ووم پړاو د بین الافغانی خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره ځنډیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د درې غړو دندې ځنډولې او ایرانی چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. دوستانو، په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. تر دې مخکې تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له یو شمېر هغه افغان میرمنو سره د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي دي چې له کابله دوحې ته د بین الافغاني خبرو لپاره تللي دي. او د ایران او تما ده چی ایران بنن لنریوال و قدرتونو سره ده 2015 کال ده اتومی موافقه پر بنسټ په خپل ژمنو کې نور کمک تراولی. بشپړ خبرونه واوری. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله څو افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال د ازادۍ لړۍ ته وویل دې خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمينه سازوي.
لدې مخکې ویل شوی و چې ټول ګډونوال به په خپلو شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازیتوب به نه کوي. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویلي چې له افغان سیاستوالو سره د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له خبرو وروسته د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپلې خبرې بیا پیل کړي. دوی دواړو د روانو خبرو په اړه زیاته خوشبیني څرګنده کړې ده. اخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په دوحه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا میرمنې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د تللي هیئت برخه دي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان میرمنو سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي د دوی لیدلوری د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له خپل ځان سره سوله بللې او داسې یو حکومت ته د لارې هوارولو په برخه کې چې د ده په وینا توکمیز او جنسي توپیر ته له پام پرته د افغانانو حقونه وساتي مهم دی. دوحې ته له تللو افغان میرمنو څخه میرمن اسیلا وردک پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد افغان ښځو ته په دې لیدنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې شوي دي. همدارنګه د دوحې د بین الافغاني خبرو یوې بلې ګډونوالې ماریا اکرمي پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر ماښام یې په دوحه کې له طالب استازو له کابل څخه تللو افغانانو او جرمني هیئت سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. دې هیله څرګنده کړې چې وبتوانېږي څو د افغانستان لپاره د سولې یووالي او تفاهم لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو مین د ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د چربولک ولسوالۍ په یو کلي کې شوی.
یک ماین حراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در
حقلی رضایی وی پا ترهگر و طالبان و خپل ماین چاودلی چی پا نتیجه کیه دا ملامت وکیل پنوم دا طالبان و یو سرگروپ لخپل و شپگ و کسان سره دا چربولک و لسوالی پا یو کلی که وجل شویده. حقلی رضایی زیاده کرد طالبان و غختل دا ماین دا افغان زواکون دا تگراتک پر لار خخ کلی. بلخ دا شمال لنسبتا آرام ولایتونو څخه دی خو په څیر مو ولایتونو جوزجان سرپول او فاریاب کې دا پسرلی له پایل راهیسې سختې جګړې روانې دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه ده چې ایران به نن یک شنبې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ییز وخت د سهار په 10:30 له یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یوه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری اژانس یو ایرانی چارواکی له خوله چې نوم نه دی خودل شوی ویلي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني مدغنی کولو کچا په 350 تل وړي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولای شي یورانیم په ټیټه کچا یعنی په 3.5 غلظت تولید او تر 300 کیلوګرام پورې زیرمه کړي، خو ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غني شوو یورانیمو د تولید کچه یې په اټومي موافقه کې له ټاکل شوي اندازې زیاته کړي. د ایران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ تیر کال وروسته لا هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. فدریکا موګرینی پرون د جولای په 6 نیټه د ترکمنستان پلازمېنې اشکاباد ته ورسیده او دا موافقه د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشکاباد کې خپله رسمي څانګه پرانیزي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشري حقوقو ډلو مخکې له میرمن موګرینی غوښتي دي چې د بشري حقوقو د ښه کولو په برخه کې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. د ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلې شمیرل کیږي چې بشري حقوقو ډلې وایي خپل مخالفان ځپي. د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستوران کې یوې چاودنې له 10 زیات کسان ټپیان کړي. دا چاودنه د فورت لودر ډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اور وژنې مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلې پایپونه موندلي، خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پریکړه تر اوسه له وخت مخکې ده. د سیمې د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان برسېرن ټپیان شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وپوري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وځنډید. ټاکل شوی ده چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې فایل شي. اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته تللي افغان هیئت غوښتي چې هڅه دې وکړي د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي او وروسته دې په کابل کې د خپلو خبرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. دا ولس غک سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دې له سیاسي معاملو څخه وشکورل شي. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره په داسې حال کې چې پرون په انګلستان کې له پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دغې ادارې درې غړي له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د ایرانی چارواکو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په خپلو نړیوالو ژمنو کې چې د اټومي موافقې له مخې ورته ژمن دي نور کمښت راولي. تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبريږي. او سم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره سندیدلې. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اووم پړاو خبرې تر ټولو ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلورو واړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش، په بین الافغانی خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په او پړاوونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبیني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکراتو له پرمختګ نه راضي یو او امید لرو چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه له کوم خاص خنډ سره نه یو مخامخ شوي په مذاکراتو کې.
خلیلزاد او شاهین دواړو ویلي چې خپل غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر اوس زندوي او د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 به بیا پیل کړي. بین الافغاني خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دواړو خواو د لانجې له کبله کنسل شوي. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوحه کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر ښځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوي چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلی زاخیلوال د دوحې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته موږ وینو، هم د هغو استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا د راوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت ته دغه ناستې او د وروستۍ ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندي کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تېره اونۍ طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له تللې هیئت غوښتي چې د جګړو دواړه لوري دي اوربند ته وهڅوي. دوی همدارنګه په یوه اعلامیه کې له دې هیئت غواړي چې د غونډې څخه تر رسنېدو وروسته دي بحث شوي موضوعات په کابل کې له خلکو سره هم شریک کړي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خپل کورنی او بهرنی اړخونه خپل ګټه لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره زی باید ملی او هوادنی ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکې خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي، دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېدي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د سولې په تړاو موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ولس غږ سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دې له سیاسي معاملو وژغورل شي. دوی پرون په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړې. د ولس غږ سیاسي بهیر غړو همداراز د سولې روانو مذاکراتو کې د تیورو لاسته راوړنو د ساتنې او دغه بهیر کې د جنوبي سیمو د مشرانو د رول پر زیاتوالو هم ټینګار وکړ. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار او زابل د ولایتي شورا مسؤلینو سیجان خاکریزوال او تاجان حق بیان د ولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي د بانفوزه کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې په شکیلو خوا واغېز لري پاملرنه وسي. د غونډې نورو ګډونوالو مولوی حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کیږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره سي نو دوی هم ملاتړ کوي. د ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د خپلې ناستې په وروستیو کې یو څو ماده ایز پریکړلیک هم ولوست چې پکې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او دغه راز د شکیلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار شوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د سولې په تړاو څه وایي. نوري اس نوري ورته کتنه کړې.
د امریکا لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي په تېرو 12 کلونو کې ډېرې خونړې پېښې پکې شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تېره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وایي کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. سټارز اند سټرایپس د ناامنۍ د یوې بېلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ پراخ برید ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼې وړاندې د خاکریز د ولسوال آغا نور څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلې چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب بیا د ورځپاڼې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله مني دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې یو تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهالویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان وباسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هېواد کې وساتي د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بله ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي او په کابل کې بیا د لویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې لاغې یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته ځو. ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د یورانیمو د غني کولو د غلظت کچه په 50% ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په 50% یوازې د 3.8% په غلظت یورانیم غني کولو اجازه لري. نور تفصیل به د احمد تکل څخه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبري آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غني کولو کچه به په 50% ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په 3.8% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دي. ولایتي ویلي دي چې ایران د سولیزو اهدافو لپاره په 50% د یورانیمو د غني کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علي خامنهي پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.8% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي، خو ایرانی چارواکو اوس ویلي دي چې د غني شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده.
د ایران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه یې بیا ولګول. اوسمهال برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین د موافقې ته ژمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږ کال د مے په اتمه نیټه د اټومي موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان تر څنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د او ایراني سیالې حسن روحاني موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د غیر قانوني سیم کارتونو ستونزه په وروستیو ورځو کې په مزار شریف ښار کې د ناقانونه یا نارجستر شوو سیم کارتونو د پلور چارې زیاتې شوې. مزار ښاریان شکایت لري چې دغه مسله په بلخ کې د جرمونو د زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه لري. دا چې بلخ ولایت د مخابراتو ریاست د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په اړه څه فعالیت ترسره کړی دی، په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ واورو.
په دغه ورځو کې د مزار شریف په ښار او عمومي واټونو کې د ناراجستر شوي او یا غیر قانوني سیم کارتونو د پلورونکو حضور پراخ شوی دی. د ناقانونه سیم کارتونو خرڅلاوي مزار ښاریان هم د خپل ځاني امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د ډیرو جنایي پیښو د ترسره کېدو شاهدان ول او په دغو جرایمو کې له غیر قانوني یا ناراجستر شویو سیم کارتونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې ډیر وخت جنایتکاران او مجرمین د همدا ډول سیم کارتونو څخه په ګټه اخیستنه غیر قانونی کړن تر سره کوي او امنیتی ځواکونه یې هم په نیولو نه بریالي کیږي. احمد پرویز د مزار شریف یو اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د ناراجستر شو یو سیم کارتونو پلور تر بل هر وخت زیات شوی او لا دغه سیم کارتونو څخه په قتل، اختطاف او سرقت کې کار اخیستل کیږي.
دې سیم کارتو در مزار شریف خیلی زیات است. د مردم
د سیم کارتونو په مزار شریف ښار کې ډیر زیات دي. خلکو ته د اندېښنې وړ دي په قتل، اختطاف او انسان تښتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دولت باید مخنیوی وکړي کنه دا غوښونه او جنایي جرایم زیاتوي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکو حسیب الله وایي چې دا ډول سیم کارتونو ته په اسانه توګه لاسرسي او د بای ټټوالي سبب شوی چې ټولنیز مزاحمتونه زیات شي او کورنۍ په مختلفو بهانو وګواخل شي. حسیب الله وایي چې د بل خمنی قماندانی او د مخابراتو ریاست نری توانیدلی تر څو دغه زیاتیدونکو غوښ مخاوني سي. هغه د غیر قانوني سیم کارتونو د استفاده د سرنګوالي پاړه وویل.
سیم کارت که داجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد قاتل مردم ما شما مثلا
دست سیم کارتونه چه ندی راجستر شوی دی خلکو ترمنزی دیر جنجال جور کرده. خلک پا 15 شپه لا بازار سخه اخلی کورنوی تی مزایمت کبین جونو تا خزو تا و همدارنگ کورنوی پا مختلف و بحانو گواهی سره لدی چه پا مزار شریف که دی غیر قانونی سیم کارتونو دشمیر دی زیادوالی پر اندخنی زیاده شوی. خود مخابرات و ریاست وی چه دی ناراجستر سیم کارتونو دی پلور دی مخنیوی پا خاطر یو نظراتی که سون جوړ کړای دی. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر تقی پویا وایي چې یوازې په تیرو 2 میاشتو کې 2000 عدد ناقانونه سیم کارتونه له مزار شریف ښار څخه ټول کړي دي. هغه زیاته کړه
ما تدابیری که بر جمع‌آوری سیم کارت داریم یک کمیسیون داریم که از قبل
محکم تدابیر چه دی دغه سیم کارتونو د راټولولو لپاره ترسره کړی دی. یو نظارتي کمیسیون مو جوړ کړی چې پر اساس کې زه خپل یم. دغه کمیسیون فعالیت دا دی چې نظارت ترسره کړي او په تیرو 2 میاشتو کې مو تر دمه 2000 عدد سیم کارت راټول کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې غیر قانوني سیم کارتونه له بغلان، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو څخه مزار ښار ته په قاچاقي ډول راوړل کیږي او د اصلي ارزښت په پرتله یې په نیمه بیه پلورل کیږي. مجیب حبیب زی، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه راخلو. جعفري په نوم باندې یو اورېدونکي له ناڅرګند ځایه په راستولو اسمس کې ویلي، کاشکې لومړی اور بند شوی وی او بیا د سولې دا ډول غونډې جوړې شوې. محمد قاسم زواک له هلمند نوی د قطر غونډه کومه ګټه نه لري، ځکه د دغه وینا سال طالبان خپله د سولې واک نه لري. د پټمن پنوم باندې واوریدونکو ویلي ک وسلوال طالبان هغه پیسې چې پر جنگي مصرفوي په غریبانو مصرف کړي، نو د افغانستان د رسنځي بحال شي. دوستان اوس هم ماته نیمه بجې کیدونکو دی، ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. نن په دوه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده